شوي قدر من اوریدونکو شبه ورستا 25 دقیقه اونیس پروگرام پیلیگی خوله هغه مخکې ستاسو پام ده نن خبرونه ترا ګرځوم. د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی وایي پلان لري چې په 2023 کال کې له 1 لک افغانانو سره مرستې وشي. یان اګلند پرون ماښام په یو ټویټ کې ویلي دوی په دې شرط بیرته د خیر ښېګڼې چارې پیلوي چې طالبان د دې مؤسسې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. اګلند پرون خبرداری ورکړ چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي نو 6 میلیونه کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي، 6 میلیونه ماشومان به له زده کړو او 1.5 میلیونه خلق به له پاکو اوبو او څه باندې 4 میلیونه نور به د ساتنې له خدماتو بې برخې شي. له دې مخکې یوناما او ګڼو نورو نړیوالو مؤسسو هم له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوی بندیز لرې کړي، خو طالبانو په رسمي ډول کوم نرمښت نه دی ښکاره کړی. د کابل غور ترمنځ غځېدلې لویه لاره له 3 ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوه. په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادۍ راډیو ته وویل دا لاره چې د بکک کوتل په سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. نوموړي زیاته کړه چې 28 مسافر وړونکي موټر د کوتل دواړو غاړو ته بند پاتې وو. دا چې د مسافرو ته کوم زیان اوښتی دی که نه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سالنګ په ګډون د افغانستان یو شمیر غرنۍ لویې لارې وخت نا وخت د ژمي پر مهال د درنو واورو له کبله بندیږي. د پاکستان له سند ایالت څخه پرون 303 تنه نور افغان بندیان را خوشې شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا افغان بندیان د حیدرآباد له زندانه خوشې شوي چې 3 تنه ښځې او 1 ماشومان هم پکې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د دې کسانو د انتقال لګښت دولت ورکوي. د دې اونۍ په سر کې هم د کراچۍ له زندانونو څه باندې 1500 افغان بندیان راخوشې او افغانستان ته ولېږدول شول. د راپورونو له مخې د کراچۍ پولیسو په تیرو 3 میاشتو کې لږ تر لږه 1200 افغانان د ناقانونه سفر په خاطر بند ته اچولي وو چې سلګونه ښځې او ماشومان هم پکې دي. د ایران د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په دې هیواد کې د توقیف شویو مظاهرچیانو له ډلې 109 تنه د اعدام له خطر سره مخامخ دي. د ډلې پرون د جنوري په 9 په یو بیان کې وویل چې په اعدام د محکوم شویو کسانو اصلي شمیر ښایي زیات وي ځکه کورنۍ د فشار له کبله چوپ خوله دي. په اعلامیه کې راغلي په ایران کې د مظاهرو له پایله د 46 ماشومانو او 46 ښځو په ګډون 441 تنه وژل شوي دي. ملګرو ملتونو او ګڼو لویدیځو هیوادونو له مظاهرچیانو سره چلند او په اعدام د هغوی محکومېدل په کلکو ټکو غندلي. په ایران کې له څه باندې 3.5 میاشتو راهیسې وروسته له دې چې د مهسا امینی په نوم یوې نجلۍ د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه د نظام پر ضد اعتراضونه روان دي. او په جنوبی کوریا کې د چین سفارت نن په یو بیان کې وویل د جنوبی کوریا هغو وګړو ته چې غواړي چین ته سفر وکړي د لنډمهالو ویزو ورکول ځنډوي. وروسته له دې چې ځینو هیوادونو د کورونا د وبا له ویرې د چین وګړو ته د ویزو ورکول وځنډول دا د پیکینګ لومړنی ځوابي اقدام دی. په بیان کې راغلی دی چې د چین سفارت به خپله پالیسي هغه مهال بدله کړي چې جنوبی کوریا پر چینایي وګړو د ویزو د بندیز له تبعیز ډک محدودیت لري کړي. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر قین کانګ له خپل کوریایي سیال پارک جن سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې محدودیت اندېښنه وښوده.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال مارکوس پوتزل د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي چې پر ښځو د کار او تعلیم بندیزونه لرې کړي. پوتزل د همدې اونۍ په لومړیو ورځو کې د طالبانو د لوړو زده کړو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیرانو او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدلی دي. یوناما پر ښځو لګول شوي بندیزونه تبعیضانه بللي او ویلي دي د ژوند ژغورنې هڅې او د افغانستان اقتصاد به وځپي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس ویلي د ملګرو ملتونو د پروازونو د نشټوالي له کبله کابل ته اونیزې 40 میلیونی نقد مرستې نه دی رسیدلی. پر طالبانو دغه فشارونه وروسته تر دې اچول کیږي چې دوی حکومت 13 دسمبر میاشت کې د نجونو لوړ زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. پښتنې دا دي چې د یونما ماموریت د طالبانو د دغو پریکړو په بیرته ګرځولو کې څه کولی شي. د طالبانو پر حکومت سیاسي او اقتصادي فشارونه پر عام ولس ته اغیز کوي. آیا د دې امکان شته چې طالبان په نړیوالو نادولتي موسسو کې ښځو ته بیرته د کار اجازه ورکړي؟ دا او نورې پوښتنې د ازادي راډیو په دې اونیز بحث 15 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او لیکوال او د سیاسي چارو شنونکي اسمت قانی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. آزاد صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو، څه فکر کوئ د یونما سرپرست مارکوس پوتزل دا دوه ورځې کېږي چې له طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی، فکر کوي د یونا ماموریت په د طالبانو د پریکړو په بیرته ګرځولو کې کوم رغند رول ولوبوي؟
سلامونه درنښت تاسو قانی سره غوښولو اوریدونکو ته. زه فکر نه کوم ځکه چې یونا ماتر دې وړاندې هم هغه ډول چې د مسؤلیتونو وه هغه څه چې باید د افغانستان کې د دولس ځخ څو واره د هڅه وکړه چې تاسو ورته کې لکه نشارو بحث کوم راځي حالت هغه شارنه کله نه هم دی وارسي په طالبانو باندې چې هغه باید وارسي وای د بیلګې په توګه هم دا یو نوم او چې څو تقریبا په ونه وړاندې د غربي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې خپل حضور ولري، که څه هم د طالبانو اوسنۍ دولت هیڅ هیواد هم په رسمیت نه پیژني، لکه په غیر مستقیم ډول یې حضور پیدا کړ او وی تر څو تعاملات لاړې شي. د دې تر څنګ هغه اکسلویشنل نه کڅوړ خبره راسي، که څه هم په واره طالبان دا ویلي چې دا کڅوړې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هم درنګ د افغانستان بین المللي بانک چې یو خصوصي بانک دی یغه ترازي او د وچا په حساب کې یو وچا په خپل د ملګری ملتونو هغه ایجنسی په خپل توزیع کې رول لري، لکه هم دا د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک څو واره داسې اعلان یې خپل کړی چې دوی کوونه کې له وڅخه نیولې تر 3 میلیونه ډالر پورې د اپشن کوي د شاهزادي سرایتا تر څو افغانۍ رانیسي او ډالر توزیع کی او د افغانۍ د کرنسي ثبات وساتل کی. اوس که طالبانو د اوایدو خبره وکړي د مالی مسایل د ټول په افغانۍ دینو د ډالر د کومه کیږي، او بل مسله دا ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شپږ نوي فیصد خلک د سخت لوږې سره مخ دي چې هغه نشي کولای د دوه وخت ډوډۍ ولري. نو په تیر څومره شپږ میاشتې کې د شاوخوا 2 میلیارډ ډالرو مرستې افغانستان ته تللې دي، اما شپږ نوي فیصد خلک بیا هم دوه وخت ډوډۍ ملري. د ټول په دې معنا چې نړیوال ټولنه په ځانګړې توګه نړیوالې ټولنې په استازیتوب چې نومه هلته کوم موجودیت لري، دا ټول مسایل ورته معلومیږي او یوازې په افغانستان کې د انجنونو د مکاتبو بندېدل یا د میرمنو د پوهنتونونو بندېدل او د میرمنو ته نړیوالو موسسو کې یا په غیر دولتي خارجي موسسو کې د کار کولو مسله د افغانستان د درد دوا نه ده.
بل نو آزاد صاحب، او بخښه، تاسو څه فکر کوئ دغه شاوخوا 2 میلیارډ ډالر مرسته چې افغانستان ته تللې او ورسره همحاله شپږ نوي فیصد افغانان هم له لوږې زوريږي، فکر کوئ دغه پیسې ټول طالبانو ته ورغلي یا سرچینې خپلې په پیاوړې کړي د خلکو درد نه دی دوا کړی؟
ګورې کله چې په همدغه نړیوالو موسسو کې د میرمنو د کار بندیز بیا طالبان دومره واک لري چې هغه کولی شي چې نړیوالو موسسو کې د میرمنو د کار مخنیوی وکړي، په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغو پیسو یا دغو مرستو په توزیع کې په بشپړه توګه وبخښئ طالبان کنټرول لري. د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو کوم ایجنسۍ چې په افغانستان کې دي، د هغو د تشکیلاتو هغه محدودیت او هغه امکانات چې د توزیع په حق باندې لري هغه اصلا امکان لري، هغه د پتیر شلو کلو کې نه درلودو، نو نن په بیخي نه لري. دغه ټولې پیسې کې نوي حد اقل 90% مرسته د طالبانو تر کنټرول لاندې توجی سوی دی هغه د خپل خلکو توجی سوی دی پیغه کې په لوړه کچه باندې فساد موجود دی. هغه پیسې د طالبانو مشرانو وهل دي او هغه پیسې هغه 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 فساد چې اوس په طالبانو کې موجود دی. تاسو باور دي چې په جمهوریت کې نو جمهوریت په وخت کې یو پاسپورت د جمهوریت تاریخ کې په $2000 نه خسته ویل کنه تل خرچيږي. یعنی په دې کې هیڅ شک نشته چې فساد او شکره طالبان د اوایدو د نشوالي سره مخ دي. د دې څنګه دغه ډول حکومتداري او دولتداري دا ماشين چې دی ترخوي دا د خورا ډېرو پیسو ته اړتیا لري او دغه ټولې پیسې دی او دی په لوړه کچه باندې دغه شخصي جیبو ته ځي، طالبانو نو مشرانو جیبو ته ځي.
تاسو وایي چې 2 میلیارډ مرستې رسیدلې، ممکن دغه مرستې کې ځنډیږي. اوس د یونما د ملګرو ملتونو یو استازي مارټین ګریفټس ویلي چې د نقدو پیسو مرستې هم نه دي لیږل شوي په دې تیرو څو اونیو کې، ځکه چې د ملګرو ملتونو پروازونه نشته. که دا نقد مرستې بندیږي، مثلا سیاسي همکاري کمیږي، نو فکر نه کوي چې طالبان به اړ شي چې له ځینو پرېکړو نه پشا شي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان په دې باور وي چې هغه د دغه فشارونه احساس کوي. طالبان ډاډه دي چې هغه هڅه چې کوي هغه د کومې ایدیالوجي یا کومې پالیسۍ له مخې چې کېږي، او د پالیسۍ ته زه مختصرا اشاره کوم چې دا د طالبانو د واکمنۍ خبره نه ده، د طالبانو پریکړې نه دي. دا د پاکستان پریکړې، د پاکستان پریکړې ولې دي؟ موږ پر دې په صراحت دا څو واره ولوستل، ومو لیدل عملا او تجربه کوي چې په تیرو 50 کلونو کې د افغانستان په قضیه کې د پاکستان ښکېلتیا پاکستان ته څومره سیاسي، اقتصادي او نظامي امتیازات ورکړي دي. نن هم نړۍ یعنی یو امریکایي جنرال چې درې ورځې پاکستان کې تیروي، دا عادي خبره نه ده. د افغانستان قضیه نن هم غوړ سپال شوې ده. کوچې د افغانستان په قضیه کې متحده ایالاتونو نړیوال مداخله کوي، نو د پاکستان له طریقه به کوي او پاکستان د خپل اړین امتیازات ورکول کیږي. همغه ده چې چیرې طالبان دلته د نړۍ سره تعاملات وشي، طالبان نړی سره روابط سمکړي، یعنی مستقیم روابط راځي، او پاکستان به هغه امتیازات غواړي ترلاسه کړي او په تیرې کې ترلاسه
کړي. هم دې هله چې دوی وکولې چې هدا اقل د افغان ولس د درد د وکول لپاره تعامل یا د کوم نوښت چې د اړیکو په خپل لاس کې واخلي، نه د بل هیواد په وسیله. کور ودان آزاد سیب راځي چې قانې سیب تور شي، قانې سیب ستړي مشي. پښتنه بیا تکراروم، دغه اندېښنې د نړیوالو او د دوی دغه غوښتنې فکر کوي کوم ځای به ونیسي؟
زه فکر کوم چې ملګری ملتونه د یو رسمي ماموریت ترڅنګ باندې د پکت دی و استخباراتي مرحلې د تمویل یا په اصطلاح باندې د تکمیل ماموریت هم لري. دوی د غواړي چې مسایل هغه څرنګه مسایل چې دي په هغه دغې لپاره حل پیدا کړي. تر یو وخت پورې د حالت دار کم څغلوي سي، هم امیدونه پیدا کړي او هم امیدونه ورته ووژل سي. دوی کوشش کوي چې حالات بغرنج وخي او بیا تر څنګه دغه مسله مطبوعاتي هم کوي، او هغه څه چې دوی په واسه پوره دي هغه هم ډګر ته روان شي. هغه توان چې دی د مسایلو په حل کې لري، هغه انرژي چې دی د مسایلو په حل کې لري، هغه انرژي شاته اچوي. تر یو اندازې پورې غواړي دی طالب سره د تعامل لپاره امیدواري پیدا کړي، او بیا هغه امیدواري بیرته دوی کوشش کوي چې په یو ترتیب باندې دا امیدواري دغه کې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي. زما ته دا ټوله مسله ډېره په بد شکل باندې استخباراتي ښکارېږي، او بدبختانه ملګري ملتونه د دې پر ځای باندې چې د یو مؤثر نړیوال جهاني تنظیم په توګه، د یو معتبر نړیوال مرجع په توګه باندې د مسایلو په حل کې پر مخ لاړ شي، او دوی وکولای شي خپل وسایل او امکاناتو سره کار واخلي، هغه کار نه اخلي. دوی فقط یو استخباراتي پروسه ده، یو مخصوص ټایم لیمټ لري، او دوی د
قانون سره ملګری ملتونو خو په ټوله کې دوی د کوم راپورونه چې جوړوي دا راپورونه بیا ارزول کیږي. دوی خپل کمیټو ته هلته په ټوله کې بیا د ملګری ملتونو عمومي اسامبلې ته خپل راپورونه وړاندې کوي. فکر نه کوي چې دوی به مثلا په استخباراتي لوبو یا سیاسي لوبو کې ډیر ځان نه ښکېلوي، ځکه تر ډیره دوی د بشري او ټولنیز چارې مخته وړي؟
بېشکل د مسلې له ظاهره خو داسې معلومیږي، خو دلته چې موږ ګورو د ملګرو ملتونو هغه کوم دغه چې د توانایي چې ده، هماغه دغه شکل باندې ده چې هغه نه غواړي چې خپل مسایل په درست شکل باندې دغه حل کړي. یا د مسایلو د حل لپاره، یا د افغانستان د بغزي د درست تحلیل لپاره هماغه درست منابع ولري. که منابع د دې په لاس کې وي، هغه په پکته استخباراتي دغه باندې پروپوزل نو پاسات باندې پر مخ باندې وړي، او دغه سبق ته تثبیت شوی ده
نو قانون سبب دوی څه کولای شي مثلا پوزل په کابل کې د لوړ زده کړو وزیر سره کتلې د طالبانو د امر بالمعروف له وزیر سره کتلې په ظاهر د هغه دوه سری یا هغه دوه وزارتونه دي چې په دغه بندیزونو کې لاس لري نو ملګری ملتونه نور څومره وړاندې تللی شي خصوصا د یوناما سیاسي ماموریت
وګوره ملګری ملتونه څومره مختت لایسی بدغه دې دغه خبره ده چې لوزیر سره کتل ولا بل وزیر سره کتل دا خلاص کوي دا خلاص هغه مخامخ دغه ایبت الله خونزاده صاحب پالوی سر کې ورتوای چې ورور موږ دغه کو دغه حالت چې موږ چاپ شارنه منو او ټول دې ورتوای سي چاپ شارنه منو او دې دغه خبر بیا بیا باز بیا ورسره ګوري بیا بیا سره ګوري بیا بیا ورسره ګوري زه فکر کوم چې دا بیا بیا کتل او بیا بیا کتل او بیا بیا کتل دا پکت دی وخت ځای کول دي ځکه دوی ته معلومیږي د دوی د منابع څخه معلومیږي دوی پکت دا کوشش کوي چې دوی د خلک د تعامل لپاره راولي او هغه چې تعامل نه کوي دغه کمانډه استخباراتي ده د ادمي تعامل او په دې دوی خپي دي هغه د مسالې اصلي جرل ته چې چیرته موجوده دغه تګوتی دا وروړي او پکات وخت لري وخت لري لپلانی وزیر سره وکتل لپلانی وزیر سره وکتل لپلانی سره وکتل لپلانی سره وکتل دغه سي امدارګه دوی بندیزونه او هغه بندیزونه دې لګول او پر سفر باندې هغه بندیزونه هم نن دغه کې سیبل عمل کوي دا هغه بندیزونه سبب دي هغه ملګر ملتونو په باتن کې هغه بندیزونه بالکل څوک نه عمل کوي او نه دغه ځین طالب چارواکي او ترکمنستان ته ولاړو ازبکستان ته ولاړو ځین سفرونه کې هغه ملګر ملتونو ماسر دغه نه کوي اقدام نه کوي یا دی وایي له تحلیل څخه داسې رپورټونه نه جوړوي چې هغه رپورټونه موږ وګورې چې دغه وي درست رپورټونه دي وي یا په اصلاح باندې دغه رپورټونه دي وي
دی وایي
چې مسله کې مرسته
او افغانستان مسله کې وګورو اوس په کې دوا مسلې یا دوا فکتورونه ډیر مطرح دي نړیوال اندیښمن دي د افغانستان وضعیت نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول همدا تازه د ناروی د کډوالو شورا مشر چې په افغانستان کې د یان انګلند د ویل چې د خځو فعالیت پرته دوی نشي کولای چې د خځو او ماشومان ملاتړ وکړي او حتی او هغه د مرستې رسونې چاره ولاړې دي طالبان دی وای چې نه نړیوال د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي او وضعیت هم دومره داندېخنی ور نه دی دغه ټکر څه پایلې درلودلی شي د طالبانو حکومت او افغان ولسته ځکه نړیوال اندېخمن دي او طالبان ورسره نه مني وای چې وضعیت آرام دی بشري ناورین هم دومره جدي نه دی طالبان وای لکه څنګه چې پرسنوي کې یاد نړیوال بنسټونو له خوا مطرح کیږي آزاد صاحب همدا پښتنه بل تاسو نو کوم چې دغه ټکر چراغلی دی په مسأله کې نړیوال وضعیت د اندېخنی وړ بولی او له طالبانو غواړي چې کچیرته دوی د خپل پریکړه بیرته وانخلي د دوی فعالیتونه به همداسې درېدلې پاتې شي او طالبان بیا وایي چې بشري وضعیت هم دومره د اندېخنی وړ نه دی لکه چې نړیوال ورته اشاره کوي او وایي چې نړیوال د مداخله هم نه کوي دغه ټکر به بل اخر د طالبانو حکومت ته پایلې ولري او د افغان ولس لپاره به پیغامونه شي
کورې تر اوسه پورې چې څومره ټکرونه راغلي دي نړیوالې ټولنې او د طالبانو ترمنځ تر ټولو ډېر چې متضرر شوي دي او منفي تاثیرات یې لرلي دي هغه په افغانانو دي د نن په افغانستان کې په اوسېدونکو باندې تاثیر لرلی دی نړیواله ټولنه تر اوسه پورې د افغانستان د جغرافیې یا د طالبانو له واکمنۍ څخه په مستقیم ډول نه تهدید شوې ده نه یې تهدید احساس کړی دی نو ځکه هم هغه ډول فشارونه نه دي وارد شوي که څه هم طالبان لکه تاسو یادونه وکړه طالبان دا اقي چې هلته وضعیت داسې نه دی لکه رسمي چې یا نړیوال چې نکاس ورکړي لکه طالبانو دا خبره په پډېر ښکاره هڅو کولای شي چې راځي چې دغه طالبانو خپل ځینې مشرانو هغه ډېر واضح وویل چې طالبانو دغه کړنې ناسمې دي لکه باستان اگزی مثلا د میرمنو څخه د کار حق اخیستل د میرمنو څخه د دکل حق اخیستل دا عادي خبره نه ده دا د بشري حقوقو پایمالول دي د تسنګ هغه ډول سیاسي ساختار چل تر مو څه وایي هغه ډول کوم ایزی چیلنج د نورو افغانانو سره په درنه په افغانستان کې جنې پرته له هغه چې طالبی فکر دی ولې دی نو هیڅوک حق نه لري چې هغه دولت کې ځان ویني یا هغه د افغانستان په مسایلو کې شکیل وي یا په تصمیم گیری کې شکیل وي یا د سیمه جرګې او ناسې سیویل تر اوسه پورې د افغانستان یا د خپل حکومت والی او دولت دری په حق باندې رسول د ملایرو یا د ناسې سیویل او ټول پریکړې یو شخص کې چې چالي درې نه دی حتی خپل طالبانو تر اوسه پورې نه دی لیدلی په یوه شمه کې کې په وسني اثر کې څوک they were geography they were ملت they were دولتداري د مشرتوب ات الی حتی د ټول مسلمانانو د مشرتابه ات الی دغه چا مخنی ویلی بلای او او لوبه دومره دومره په پوسنی اثر کې دومره پټه پاتې کېدلې نشي. نو طالبانو خو دغه ډېر د سړي چې دیونه فساتونو بحث کیږي چې هغه انساني کرامتونه ته تر فولاندې کړي. دا چې څومره پټه کار کې دی لبه د مرغ نړیوال نن هم تر 1315 میاشتې کې چې نړیوال څومره هغه انعطاف ښولی دی هغه یوازې یوازې د دې لپاره چې ځینې هیوادونه چې هغه په نورو هیوادونو یا په نورو سترو سازمانونو لکه ملګري ملتونو باندې خپل تاثیرات لري، نفوذ لري، د هغو خپلې پالیسۍ دي، خپلې ایجنډا دي. لکه متحده ایالاتونو، متحده ایالاتونو په دې کې هیڅ شک نشته چې د ملګري ملتونو یو له تر ټولو لوی هغه دی هغه ډونر دی یا فنډ ورکوونکی دی. د دې تر څنګ د ملګري ملتونو د امنیت په شورا کې چې کوم هغه دایمي غړي دي، هغو ترمنځ خپلې مسایل دي، هغه روسیه او د متحده ایالاتونو کې، هغه چین او متحده ایالاتونو یو په دې وګ کې چې یو هم د دې په یو مسله باندې هغه هغه خپل دریز ولري یا مخالفت وکي ملګری ملتونو نشي کوي چې هغه پریکړې هغه ډول پلي کړي چې ملګری ملتونو هغه کوي پریکړې کوي. د دې د ټنګ ملګری ملتونو یا د راشي نورې نړیوالې ټولنې لکه تاسو چې دین مستحق یادونه وکړه، هغه نورین کمیټې دي، هغه مثلا سویډیش کمیټې دي چې په افغانستان کې خپل فعالیت دروي، هغه په هغه لویو تصامیمو چې ځینې هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې هغه په د نړۍ په ډیرو هیوادونو باندې خپل نفوذ لري، هغه او خپل رول لري، هغه اقتصادي هغه وی واکمنی وي، هغه سیاسي وي، حتی که نظامي وي، په ډیرو مسایلو کې لکه د یوکران په مسایل کې په مستقیم ډول د متحده ایالاتونو خپل رول دی. نو دغه ادارې که هر څومره هم وغواړي چې په افغانستان کې د خپل فعالیت ودروي یا افغانستان کې خپل فعالیت وکړي، تر څو پورې چې هغه ستر هیوادونه یا ستر نړیوال قدرتونه چې د یو په دریس کې د افغانستان په حق لبانې یا قهر سیمه د تغیر نه راغلی، تر هغو پورې دغه هیوادونو فشارونه هم هیڅ معنی نه لري، دغه هیوادونو فعالیتونه هم هیڅ معنی نه لري. نو تر ټولو ډیر متضرر، تر ټولو ډیر تاوان یې افغانستان ته رسیږي، د افغانستان ولس ته رسیږي، چې د درافورونو له مخې، د اسنادو له مخې 9% خلک به دوه وخته ډوډۍ نه لري، نور خدمات اصلا نشته، که صحي خدمات وي، هغه که روغتیایي خدمات وي، مثلا که تعلیمي خدمات وي، تحصیلي خدمات وي، له بده مرغه هغه د یو داسې وضعیت سره مخ دی چې په اوسني عصر کې سړی اصلا فکر او تصور یې نشي کولای.
کور ودان آزاد صاحب وروسته به لږ بیا په دې تم شو چې حل لارې څه کېدلی شي اساسي سپارښتنې د طالبانو لپاره څه دي تر څو دغه وضعیت بیرته قابو شي او بالاخره افغان ولس بیا ښکار نه چي دغه دسیسو او دغه معاملو. اوس د افغانستان د مالیه د پخوانی وزیر انور الحق احدی څرګندونی او روغه هم له ازادي رادیو سره تازه په روان وضعیت اندېښنه خوده ویل دي چې افغانستان ته د نقدو پیسو د مرستو زندیدا او د غراس حالت په افغانستان کې د نړیوالو مسو د کارونو بندیدا به د افغان ولس لپاره نه وړي پایلې ولري. خدای چې له کاغلی احدی سره زموږ د همکار صفی الله سنګزی د مرکی لاندې برخه دلته وورو.
پوس قید اور خدمت سم ویلای خودګر ویلای سم دغه پیسې د مختلفو منابعو ناراضي پیسې د امریکای ورکی د بشری کومکون لپاره د پانکی آسیایی او د پانکی جهانی ورکی هم د ځینی انجوګان لخوا د دې ورکول کیږي. اغه څو انجوګان او هغه ویل دي چې موږ نور په دغه شرایط په سره موږ خپل فعالیت نور اندل نه کوو. یو خبره لکه چې اداوی اعلان کړم دا او فکر کوم چې قیبه یې د امریکای لخوا نه اعلان نه د سوای دي بانکون لخوا نه اعلان نه د سوای ولې د ټول په اسلام په دې موضوع باندې ډېر نگران دي، ډېر ازورت دي دی غنا اعلان نه ده کړی. احتمال دي شته چې وی هم اعلان وکړي که چې دې کوشش کوي د رابطه ډېر قطعي شي، او خصوصا چې دلته د خلکو موضوع ده او خلک تقریبا 9 میلیونه نفر ته قرار د سدیګه ډوډۍ او اشام ورسوي. نو هغه ډېر متردد دي چې دا کار وکړي، څه څه اعلان نه ده کړی، ولې کړی وکړي مالش کا ستاده ولې غزین او موشات او هغه خپل اعلان ده کړی.
جناب حدیث د ملګرو ملتونو د اوچا د دفتر مشر او د سیکرټر جنرال ماون مارتین ګریفیتس بی بی سی ته ویلي چې دغه پروازونه نور نشته د ملل متحد پمدي خاطر دا بستې هم نه رسیږي، مګر افغانستان بانک هم څه ویلي چې نه دا حقیقت نه لري. په هر صورت که واقعا دغه بستې و نه رسیږي، تاسو یې عواقب څنګه ارزوئ د افغانستان لپاره، خصوصا په دغه شرایطو کې؟
عواقب تاسو خلاده منفي دي. په اوله درجه کې خو هغه څوک چې د دغه بشری کومکونه مستفیدی کی په مستقیم ډول یا ډوري ورته ورکړي کی نقد ورته ورکول کیږي هغه خلکو ته ممکن دا پیسې ونرسیږي او کوم چې ونرسیږي نو دا زمایڅه یعنی بالکل ممکن هغه د خوراک لپاره ډوري سره هم ونلږي نو په هغه څوک چې مستقیمه نه دي پیسې زنده مستفید کیدل هغه لپاره خو خو لا ده دا یو منفي اصل عمل ده دوم دا همدغه پیسې مې چې اقتصاد سره هم کومک کوو تقریبا د کال 2 میلیارد ډالر په دغه ډول باندې سره هلته کېده مستفید دا پیسې مې په اقتصاد کې یو نقدینګي یا سیالیت مېسته یعنی نقد پیسې چې د کې هغه موجود وي او دریم خاص تاثیر چې د افغانۍ په قیمت باندې وو دا کوم دا څلوېښت میلیون ډالر چې افکې چې نه وایي قیمت د افغانۍ به څه ډېر راټیټ شوی وایي چې امکان لري بالکل د پاکستاني روپۍ په اندازې په دومره وایي راټیټ شوی وایي نو عواقب چې ډېر خراب دي البته صورت عموم د طالبانو د حکومت رابطه نور هم
د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر انور الحق احدی و چې له ازادۍ رادیو سره پر دې غږیده چې د نړیوالو د نقدي مرستو احتمالي ځنډېده چې اوس هم څو نه کېږي دا بسې نه دي رسېدلي افغانستان ته ناوړه پایلې ولري. آزاد صاحب راځو بحث ورو راټولو څه حلاره چار است په لاند وخت کې اوس مهال فضا داسې ده چې نړیوال ټول اندېښمن دي او غواخونه کوي سیاسي فشارونه راوړي څه کول په کار دي ترڅو طالبان له دغه معاملونو داسې بریالي راووزي چې د افغان ولس لپاره یې پایلې ګټولې وي او افغانان چې اوس له لوږې سره مخامخ دي هلته بشري بحران دی دغه ستونزې او دغه ننګونې لا پسې پراخ نه شي.
شله بل مرغه یو خو دغه ځینې ادارې نړیوال موسسې چې خپل فعالیتونه د بندیدو اعلان کړی دی ممکن د خپل فعالیتونه پایل کری لکن په افغانستان کې نه په پاکستان کې چې دا د دروانه کړی یو دوه مسله دا هغه چې په هغه چې کول په کادي هغه یوواز طالبان کول شي په سني شرایط کې البته دا چې نړیوال ټول نور کوم فشار نه باید وارد کړي او سړول سیاسي فشار نه وارد شي یا سړول اقتصادي فشار نه وارد شي تر څو طالبان خپل کړنو کې تغییر راولي هغه بعدي خبره ده او هغه لکه مخکې چې یادونه وکړي طالبان په غبند واغمه دي ځکه یو تاسو کوم څه د راول پرنی نه ویل کیږي همغه کوي نو که چیرې طالبان په ځان کې تغییر نه ولي او ټول مهمه خبره همدغه ده چې نړیوال سره تعامل او هغه څه څرګندونه چې کوم تاسو د رسنۍ څخه ورځ کې ویل زولاندې او راپور خپور شو ده د مشر په کندهار کې حتی د متحده ایالاتونو سره د بیا جګړې چمتووالی ښولی دی او دوی په هیڅ نه و د نړیوالې ټولنې هیڅ ډول غوښتنه نه مني نو دغه ډول که طالبان روان وي چې هغه د نړیوال ټولنه موږ یې پاته پرېږدي چې د افغانانو یوه غوښتنه نه مني د افغانستان د یو وګړي که هغه سپین سری وي که هغه سپین ژری وي که هغه ځوان وي که هغه مېرمن وي که هغه نارینه وي دغه ټول حقونه تر پښو لاندې کېږي که دوی دغسې روان وي هیڅ ډول باندې دغه مسله نه حل کیږي په لنډ مهاله کې البته له بده مرغه چې هغه وضعیت یا بشري ناوې چې رامنځته شوی دی ټول مهم د طالبانو استقلالیت دی چې هغه دی نه لري که چېرې طالبان خپل استقلالیت د پاکستان اخلي او بیا دننه په افغانستان کې خپل داخلي مشروعیت رامنځته کیږي بیا دغه نو سره نړیوال سره تعامل رامنځته کوي او یو داسې سخته رامنځته کیږي چې هغه کې افغانان ځان ویني نه یوازې د طالبانو ایدیالوژي بیا د مسلې حل دی اما زه فکر نه کوم ځکه هغه ډول چې طالبان روان دي به بندوباره به پروا او د افغانستان د ګټو یا د ملي ګټو یا د افغانستان د ولس هیڅ پروا نه سوسته فکر کوم چې اوس هم هغه د پاکستان د ستراتیژیک ډیپ استراتیجی کارول کیږي د هغه لمخ روان دي او له بده مرغه افغانان هر ورځ له لا بدنه بدترین حالت
مو مخترواندی کور مودان ډیره ډیره مننه آزاد صاحب باید وایم چې طالبانو له دیوران دغه تورونه وېدا ورت کړی چې ګواکې دوی د پاکستان سره اړیکې ولري او یاد هم دوی په تګلارو او سیاسي پریکړو کې د بل کوم هیواد پریکړې شامل وي. ډیره ډیره مننه د آزادۍ رادیو 19 بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیدي لخپل ملمنو د سیاسي چارو لښنون کې او د باور غورځنګ د مشر نجیب آزاد او لیکوال او د سیاسي چارو لښنون کې اسمت خانې صاحب څخه ډیره ډیره مننه. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.
آزادۍ رادیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 اویا 2000 یو سلو 13,850 او 15,840 کلو هرتز اوریدلای شئ.